السلام علیکم د مازدیګر شپک بجې شوې تاسو ازادي رادیو او رېډې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری کیسې راټولې کړي. کابل نن د افغان دولت د شریکانو د ویلو یې غونډې کوربه وو. چین ته د طالب پلاوی سفر چینایي چارواکي وایي طالبان د جګړې پای ته رسولو ته هڅولې دي. د چارو لکتونکو سره د دې غونډې او سفر پر اغیزو خبرې کوو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي که طالبان د زور له لارې واک غواړي دوی حکومت ردوي. او د سویډن سرنوالانو یو شپېته کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې لیدې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو خبرونه په خبرونو سره پیلوو. اسمت څاروان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې پوځي حل لار نشته، طالبان او حکومت باید خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس ډیره سخت ده چې طالبان دی روغه جوړه وکړي. او په سویډن کې سرانوالانو یو ایرانی په جنگي جرمونو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې هند ته په سفر تللی وایي په افغانستان کې پوځي حل لار نشته، طالبان او حکومت باید خبري وکړي. انټونی بلینکن د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دواړه هیوادونه په دې موافق دي چې د افغانستان راتلونکی حکومت باید ټول شموله او د افغانانو بشپړ استازي وي او په نهایت کې د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې پروسه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هند باید د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې حیاتي رول ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې که طالبان افغانستان ونیسي دا هیواد به په نړۍ کې تر ټولو رټلی دولت وي. د طالبانو یو پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی نه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د سولې پر پروسې خبري وکړې. د محمد نعیم په وینا طالب پلاوی چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. لبلی خو د چین د باندونو چارو وزارت ویندوی ژاو لیجیانی نن په یو خبري غونډه کې وویل
نن د جولای په 9 د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملا برادر خون په مشرۍ د طالبانو د سیاسي کمیسون لپلاوی سره په تیان جین کې وکتل. په دې پلاوی کې د افغانستان د طالبانو د مذهبي او سیاسي چارو او تبلیغاتو د کمیټې مشران هم شامل دي.
د همداراز ویل چې افغانستان د افغانانو دی او افغانان باید د افغانستان راتلونکی وټاکي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو پر ژر وتلو انتقاد وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغی جوړې ته مجبور کړل شي. عمران خان له پی بی ایس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤول وبلل. ویل کله چې شاوخوا 1.5 لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت ول د سیاسي روغی جوړې امکان و. خو کله چې لزره سرتیری وایستل او د نورو د ایستلو مهال ویش اعلان کړ طالبانو فکر وکړ چې جګړه یې ګټلې ده. عمران خان وویل او څوک طالبان سولې ته اړیستلی نشي. د افغانستان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې په وروستیو کې له پاکستانه زرګونه طالبان او نور سخت دریزي د جګړې لپاره افغانستان ته ور اوښتي دي. خو عمران خان له پی بی ایس سره په مرکه کې دا تور بی اساس وباله. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازدیګر په کابل کې وباشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ ازادي رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په 15 ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړې چې یو لوی سایبري حمله په یو رښتینی توده جګړه بدلېدای شي. شاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتی ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتیدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیې اچولې ده اشاره وکړه او ویل که تاو دا جګړه ونخلی نو دا به یو حقیقي جګړه وي چې علت به وروستۍ نفوذي سایبری حملې وي. په سویډن کې څارنوالانو یو ایرانی په جنگی جرمونو تورن کړ. دا شپېته کلن سړی چې حمید نوري نومیږي او د ایران په قضایه قوي کې دنده لرله په 1983 میلادي کال کې د کابو 15,000 سیاسي بندیانو پر وژلو تورن شوی دی. نوري له 2 کلونو راهیسې په سویډن کې بندي دی. د 1988 لمریز کال د اسد او سنبلې په میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله خمینی په امر ډېر شمېر سیاسي بندیان په پټه اعدام او په ډله ایزو قبرونو کې ښخ شول. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له 14 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشانو تیر کال په یو غونډه کې چې د دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل، خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونها پرون راپور ورکړ چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تیره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې به چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده نور هم کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کورونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده یې منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29.
مخامنه خبری مجلې ته غواګ یی هله دا چې تر پای زموږ ملتیاو کې د خبرونه د سر راپور تر ازو په کابل کې د څارنې او همغږي ګډ بورډ ځانګړي ناشته کې لدیر سو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی وو. افغان حکومت وایي چې لدې ناسې هدف د تیرو 40 کلونو لاستراوړنو ساتنه او په دې برخه کې د مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کول دي. غونډه ته افغان ولسمشر او د غراز نور چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو سرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د مشارکت چوکاټ د لاسترولونو ساتنه، د قانون حکیمیت له فساد سره مبارزه او نوښتي اصلاحات هغه ټکي دي چې افغان حکومت نړیوال ټولنه ور باندې بحث کوي. د سرنې او همغږي د ګډ بورډ د ځنګړی ناشته د چهار شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو او لا ته وشتو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو پکې برخه اخیسته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستون کې وینا کې وویل چې له نامنې سره په خوا کې وچکالی او د جګړو له امله کورنی بي ځای سوي هغه نور ستونزې دي چې موږ ورته پام کوو.
ما امیدوار هستم و این جلسه یک میکانیزم موجود بیاید برای شریک ساختن این و هماهنگی خوب در مدل سو داشته باشیم شایی که بتانیم خوب تر در راستام و فعالیت ها و کارها را انجام دیم.
خاغلی غنی په خپل خبرو کې سولې ته هم په اشاره سره وویل چې طالبانو ته یوازنی حل لار د داسې سیاسي هوکړه ده چې د ټولو خلکو رضایت پکې وي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستانه په دفاع ټینګار وکړ او ویل چې موږ د افغانستان پر راتلونکي باورمن یو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د افغانستان په وضعیت او د سولې په بهیر ناوړه اغیز کړی. ښاغلی عبدالله د قطر په بین الافغاني مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دغه خبرې سست روان دي او د افغانستان روانه کښله سولیز حل لار غواړي. د سولې بین الافغانی خبرې باید په جدیت سره پیل سي. غونډې ته په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي دبرا لانس پرانستون کې وینا وکړه. وی ویل چې تملرو افغان دولت رامنځته شوی ستونزو ته سم ځواب ووایي. د غلی لانس په خبره دا محل په افغانستان کې 13 میلیونه افغانان بیړنیو بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. کچیرې د دولت په عوایدو کې کموالی راځي نو خلکو ته به ښه خدمتونه وړاندې نشي کړای. نوموړي وویل چې د سولې مذاکرات باید په جدیت سره په ښه نیت پیل سي تر څو افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2022 میلادي کال کې په نومبر میاشت کې ملګري ملتونو د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړوي. نو لازمه ده چې افغانان د خپل راتلونکي فرصت په اړه تصمیم ونیسي، سوله وکړي، د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
پامیر دل چې په کابل کې نن یو لوی غونډه جوړ شوی و. په دې غونډه کې افغان چارواکو او دغه راز دغلته د بهرنیو سفارتونو استازو د سولې پر ژر تر ژره پروسې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین دغلته د طالبانو ورغلي پلاوي ته ویلي چې تاوتریخوالی د پای ته ورسوي او د بهرنیو ترهګرو سره دې اړیکې پرې کړي. بلخوا طالبان وایي نه کسیز پلاوی په چین کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په شمول چینایي چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد امنیت ته خطر نه پیښیږي. د موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
مننه لودن صاحب. دی چین ته د طالبانو د هیات دی ورستی سفر پاړه باندې هم افغان حکومت، هم وسلوالو طالبانو او هم خپل چینایي چارواکو اعلامی او بیانونه خپاره کړی دي او تر ډیره پورې د درې واړو لورو اعلامی له یو بل سره توپیر لري. طالبانو په دې اړه په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې د دوی یو نه کسیز هیات هند ته تللی وو، وبخي چین ته تللی وو. په چین کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی، د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د افغانستان د پاره د چین له ځانګړي استازي سره جلا جلا خبرې کړې دي. دوی طالبان ویلي دي چې په دې ناستو کې د دواړو هیوادونو اړوند سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلې بحث شوې دي او د یو بل سره نظرونه تبادله کړې دي او دوی ډاډ ورکړی دی چې نوی چارواکو ته چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کیږي. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې چین ته د طالبانو د دې هیات تر سفر مخکې د چین حکومت له دوی سره تماس نیولې وو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې د دې سفر په اړه باندې خبر کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چینایي چارواکو په دې سفر کې طالبانو ته په ورستیو کې هغه حمله چې په افغانستان کې روان دي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا بي ګنا کسان پکې وشل کیږي، په لزګونو زره کسان کډوال کړي دي. په دې اړه چینایي چارواکو طالبانو ته خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده او له طالبانو یو وخت دي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل لار ومني او له ترهګرو سره سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره خپل اړیکې قطع کړي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت مرست ویاند وبخینن په چین بیجنګ کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د افغانستان په اړه باندې د طالبانو د هیات سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي، د سولې په برخه کې او همدارنګه یو ټکی چې د چینایي چارواکو په اعلامیه کې د پام وړ دی هغه دا دی چې وای چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی طالبانو سره په کتنه کې په دوی ټینګار کړی دی چې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ چې یو غورټبر مسلمانان دي د دوی پر ضد باندې د اقدامات وکړي او په افغانستان کې د دغه خلکو ته ځای نه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان په وینا طالبانو د دغه وختنې په بدل کې ډاډ ورکړی دی چې بل افغانستان نه بي چاته اجازه نه ورکي چې د چین امنیت ته ګواخ پیښ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د بشري حقوقو ګڼ سازمانونه او همدارنګه یو شمېر لویدیز هیوادونه چینایي حکومت یا د چین چارواکي ملامتوي او تور پی پورې کوي چې شاوخوا 1 میلیون ایغور ټبري مسلمانان په شینجن ایالت کې پا په یو ډول کمپونو کې ساتلی دي او دوی ته د مذهبي ازادیو له ورکړنې سرغړاوه کړی دي. چینایي چارواکي کسام دا نه ردی چې دوی د لګکۍ مسلمانانو په اړه داسې کمپونه لري، خو ټینګار کوي چې دا کمپونه د حرفوي زده کړو کمپونه دي او هڅه یې دا ده چې دغلته مسلمان اقلیتونه له ترهګرۍ راوګرځي.
ډیره مننه همکار مو اجمل اند و چې چین ته د طالبانو د وپلاوي د سفر جزئیات ورکول. همدا شیبه د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت استډیو سره ملګری شوی دی. سعادت صاحب ستړي مشي، ماخام مو په خیر. د کابل لغونډ به پایل کو تاسو راپورونه واوریدل. کابل کې د بهرنیو سفارتونو استاذ د غراز افغان چارواکي سره جرګه شوی وو. پیغام دا و چې د سولې هڅې باید ګړندۍ سي. خواته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی، له چین سره په بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې د سولې په اړه خبرې کړي دي. هممهاله د دغو دواړو پیښو اغیز به پر روانو حالاتو باندې څه وي؟
سلامونه لودین صاحب او محترم اوریدونکو ته سلامونه کوم. هماغه رقم چې تاسو واوریدل نن په کابل کې غونډه وه او تقریبا اتوشتوادو استادت کی گدون کڑیو ولس مشرغنیو ڈاکٹر عبدالعب کی ویناو ایدر لو دلے من کچھ دا غن دا مشخص چلو را جنداو بانے باس کو سیغد مشارکات دی چوکات تعریف و دی قانون حاکمیت و فساد سر مبارزه و او اما نوختی اصلاحات و عنوان دی ورطور کڑیو غونډه ډیره په دا وروستیو نامنیو د حکومت د واکمنۍ په کمزوریو په سولې باندې متمرکزه وه چې دا ښه په اجنډا کې دا بحث شو. طالبان ته هم ځینې پیغامونه ورکړل شو. د یونما مشر وویل چې که چېرته په زور باندې طالبان راځي نظام ړنګوي، په هغه صورت کې به موږ دوی سره په راتلونکي کې ملګرتیا نه کوو. دغه سی پیغامونه په دې غونډه کې ورکړ شو. غونډه خو لا هم ختمه نه ای، تر شپږو بجو به دوام کوي. بیا به اعلامیه لري، اعلامیه ځینې همدغه موارد ته خامخا اشاره کیږي. همداسې په هند کې نن بلنکن د امریکې د بندنیو چارو وزیر هغه هم تقریبا دې ته ورته او پیغام درلوده او ویل چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي نو افغانستان به متروکه جزیره وي او موږ به ورسره همکار نه یو، دنیا به هم همکاري نه کوي. خو طالبان نهیلي نه دي، هغوی لګیا دي کار کوي. ایران ته سفر و مسکو ته سفر و اوس په چین کې دي. که څه د افغانستان د بندنیو چارو وزارت اعلامیه ډېره زیات خوشبینانه وه، البته خبرې به هم شي وي چې نه واتمن طالبان نه غوښتي وي چې سولې ته به هڅولي وي، د تاوتریخوالي د کمولو به یې ورته ویلي. مګر چینایان اصل کې اندېښنه لري، همغه د غور د مسلمانانو په اړه، ځکه اوس طالبانو په هغه پولو کې چې بدخشان د تقریبا پولې سیمې دوی لاسته ورغلي، چینایان وغوښتل چې دا خپله اندېښنه کمه کړي او دوی نه غواړي. داسې فکر کېږي چې هم مرکزي آسیا هېوادونه او هم روسان چې هم ایرانیان لکه څنګه چې په تیر وخت کې دا د طالبان یو ډول روایتي دښمنان و، دوی هم دته نه دي حاضر او طالبان.
بله سعادت صاحب، دغه سفرونه چې کېږي دغو هېوادونو ته او دغه راست په کابل کې چې کومې غونډې کېږي، دغه راست تاسو د بلنکن د سفر یادونه وکړه. بلنکن هم ویلي چې طالبان باید د زور له لارې واک ته ونه رسېږي، که رسېږي دوی حکومت په رسمیت نه پېژني. دغه لیدنې کتنې آیا د افغانستان پر قضیه هم اغیز درلودلی سي یا به پر طالبانو اغیز وکړي چې طالبان بالاخره له تاوتریخوالي لاس واخلي او د حکومت په وینا راسي او سیاسي جوړجاړي ته غاړه کېږدي؟
یو اړخ نه و، اما د بل زاویې نه نه، د یو اړخ نه و په دې معنا که چېرته سلط شوي مثلا چینایان واقعا دې ته ژمن وي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، دوی نه وغواړي چې زعامت سره یو تعامل ته ورسیږي او اوسنی حکومت سره د نظام سره د نظام د ړنګېدو نیت او اراده ونه لري، دا سمه ده. اما که چینایان چې دلته خپل منافع مخته کی، روسان په همدې شکل، ایرانیان په همدې شکل، دا بیا د اندېښنې ځای دی. دا
برعکس کور مو ودان
پر هېواد کې چې یو ډالر پیدا شي هغه د یو جغرافیه تر لاسه کې د ګورنډي هیوادونو ته د ملي امنیت مسله کېږي هغوی د خپل منافع ته لومړیتوب ورکوي چې دا ډېر زیات ګټور اقدامات نه دي بلکې مضر دي.
ډېر مننه. کور مودان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت و چې چین ته د طالبانو پر سفر او په کابل کې د جوړې شوې غونډې پر اغیز وغږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار کې د خاشا ځوان وژل کېدو پراخ غبرګونونه پارولې دي، خو اوس هم د سولې اړوند یو بل مطلب. امریکا وایي که طالبان په افغانستان کې د زور له لارې واک ته رسیږي هغه دولت به رد وي. دا خبره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن نن په نوې ډیلی کې د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو ته د امریکا متحده ایالاتو غوږ وهنه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې له تیرو دوه ورځو را په دې خوا هند ته سفر کړی، په دغه هیواد کې د چهارشنبه په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبري آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلي بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره تر څنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سولې لارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې میز ته د کیناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د وروستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوي نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سولې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشرانې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو لوتلو تهم د ملاتړ د دوام شمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناتو غړو هیوادونو او نورو لوتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجدا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ لپاره اختیاري او امنیتی برخو کې به هم خپل همکارانو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تیرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د طالبانو یو پلاوی هم چین ته تللی. په قطر کې د دغه جلې د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ چین ته د دغه جلې د نه کسیز پلاوی د سفر په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر لولوري پیو بیان کې راغلی چې په دې سفر کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بهرنیو چارو وزیر مرستیال او د افغانستان لپاره د چین له ځنګړي استازي سره کتلی دي. په دغه بیان کې راغلی چې په دې ناسو کې د دواړو لورو اړوند سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو د افغانستان روان وضعیت وسول پروسی په اړه هم بحثونه سوي دي. طالبانو په دغه سفر کې چین ته ډار ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد د امنیت پر خلاف نه استعمالیږي. خو چین ته د طالب استازو د دغه سفر په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیو خبر پانه کې ویل سوي چې چینایي چارواکو لوړان د افغان حکومت سره د طالبانو د پلاوی د بلنې په اړه خبرې کړې وي او د دغه جالې د مشرانو ورغښتو هدف په افغانستان کې د ورستیو جګړو او په دغه هیواد کې د بهرنیو ترهګرو او جنگیالي تون پاړه اندښنې مطرح کول دي.
آزادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبان لخوا د کندهار د مشهور کمیډین او سیمایز پولیس فضل محمد چې په خاشه مشهور و د نیول کېدو ویډیوګانو او بیا د وژلو غنغ برګونونو لپاره ولیدي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شیبه چې د کندهار مشهور کومیډین او د سیمایزو پولیسو په خانه منصوب مشهور په خاشه چې لاسونه شاته تړلی او د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی. د هاشه د وژل کېدو وروسته د ده تنظی ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. کله چې ژوندی و خلک یې خندول، خو وژل کېدو یې ډېر خلک اندېښمن او په قهر کړل. دولتي کارکوونکو، فرهنګي شخصیتونو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو یې پر وړاندې غبرګونونه وښودل. د افغانستان د سینما هنرمند نبی تنها وویل، واقعا اندېښمن یو. که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، موږ خپلې راتلونکي ته اندېښمن یو. د ده سپېړې او وژنه ده ته نه، بلکې ټولو هنرمندانو ته یو پیغام دی. حکومتي چارواکو د نظر محمد خاشه وژنه صحرایي اعدام او د ناوړه فضا د رامنځته کېدو دلیل وباله. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خاشه د وژل کېدو د مخه خپره شوې ویډیو ښایي چې طالب نه شریعت ته پابند دی، نه محکمه لري، نه قانون او نه انسانیت. د طنز او انتقاد غلي کول د ټولنې د روح غلي کول دي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د خاشه پر مخ سپېړه د ټول ملت پر مخ سپېړه او د خلکو سپکاوی ګڼلی دی. ښاغلي دانش پر فیسبوک لیکلي چې د خاشه وژنه له فرهنګ او ازادۍ سره د طالبانو دښمني ده. د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر په ټویټ کې له خلکو غوښتي چې له هرې لارې چې کېږي خپل غږ دې اوچت کړي، ځکه چې طالبان د خلکو ریښې له منځه وړي. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم په یوې اعلامیه کې د خاشه وژل د بشر د حقونو او د اسلام د موازینو خلاف عمل ګڼلی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد قاسم وفایزاده د خاشه وژنه جنایت د انسانیت ضد او له هنر او هنرمند سره دښمني ګڼلی ده. په همدې توګه د فیسبوک یو کارکوونکي د خاشه د وژل کېدو په اړه لیکلي چې په هیواد کې خندل د مرګ په بیه دي. بل لیکلي چې خاشه ته سپېړه د ټول ملت پر مخ سپېړه ده. څلور ورځې مخکې د طالبانو ویان قاری یوسف ټویټ کړی چې خاشه د دې له امله چې د دیني عالمانو او اسیرانو سپکاوی یې کاوه، د کندهار ښار په 15مه حوزه کې ووژل شو. خو تازه د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، طالبانو د خاشه د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ده ویلي اوس ارزول کېږي چې خاشه ولې له محکمې پرته وژل شوی. ده وویل خاشه د پولیسو منصوب و او عملاً د طالبانو پر وړاندې جنګېده. د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې خاشه پولیس و. له دې وړاندې د کندهار امنیتي مسؤلینو ویلي، وسلوالو د پنجشنبې په شپه د سرطان په 1.5 خاشه د ډنډ په ولسوالۍ کې له کوره ایستلی او د جمعې په ورځې په ډزو وژلی دی.
وسم یو نړیوال مطلب د سویډن عامه سرنوالانو یو شپیت کلن ایرانی وګړی د جنگی جرمونو په تور محاکمه کړی دی او په دې اړه شکونه پرې پوری شوی.
سویډنی سرنوالان وایي د ایرانی د 1978 میلادي کال د جولای او اگست په میاشتو کې د ایران د گوهردش زندان کې د مرستیال سرنوال د همکار په توګه کار کړی او دا کیږي چې د غلطۍ په ترسره شو جدي بشري جنایاتو کې لاس درلود. څارنوالان ویلي چې تورن کس پر خپله بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړي. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه پټاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوري بللې. سویډنی رسنیو ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی او له هماغه وخت راهیسې توقیف کړي. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی ازادي راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوري د 1978 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1978 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان غړي په نخښه شي وو. دا یو سیاسي وسلواله ډله و چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرزولو او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. د مجاهدینو خلق ټلې د عراق له پاو سره چې هغه محل له ایران سره په جګړه کې ښکېل او همکاري کوله. دا بشری حقوقو سازمان نه وایي چې هغه وخت د ایران ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغو ټولو زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا ډیر زره کسان هغه مهال اعدام شوي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 4000 تر 5000 پورې ښیي.
زموږ کاګل ازادي راډیون اوري دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې فرشته نگاس